السلام علیکم په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلس رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوې نن په کابل کې تر سره شي تر نامعلومه نیټه وځندېدله. په روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري. دغه راز دا هم اوري چې افغان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې جګړه پرېږدي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. په سودان کې د روانو تحولاتو په اړه هم په روانه خبري مجله کې اوریدل شي چې دغلته د پاوس د شورا مشر له خپل دندې استعفا کړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اند برابر کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کندهار کې د نونس طالبانو یو ترهګری زړه نیولې. د افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې او اسرائیلو په سوریه کې ځینې اهداف بمبار کړی دي. دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کندهار کې د طالبانو یو نسکسیزه ترهګریزه شبکه نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په وی خبر پاڼه کې وویل په نیول شو کسانو کې د طالبانو درې قومندانان هم شامل دي. د ملي امنیت ریاست وای نور الله چې په ابو زهر مشهور وو او فاتح دواړو د څلويخ کسیزو ډلو قومندانۍ کوله چې نیول شوي. همدارنګه په زابل کې د طالبانو د سریق کې یو قومندان حمید الله چې په ساقب مشهور هم د نیول شو نونس کسانو په ډله کې یاد شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای دا ډله هغه مهال نیول چې د ډیورن له کرخې افغانستان لور ته ووخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د رومانیا دفاع وزارت وایي څلور تنه رومانیایي سرتیري د شنبې د ورځې په سهار په کندهار کې ټپیان شوي دي. دوی وایي دوی هغه مهال ټپیان شول چې په کندهار کې لومړی په موټر چاودنه وشوه او وروسته پرې د سپکو وسلو ډزې وشوې. دا یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې دغه وروستي عملیاتو وبخیدا. یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې دغه وروستي عملیاتو په اړه وضاحت ورکړي چې په اترس کې د دوه خوځو په شمول څو تنه نیول شوی وو. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویلي د عملیات د القاعده شبکې سره د یوې پټې تړلې ډلې پر ضد شوي او زیاتوي چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم دوه خوځې چې په دې عملیاتو کې د ملي امنیت د خزینه کارمندانو لخوا نیول شوي د معلوماتو تر اخیستو وروسته د هیواد د قوانینو او اسلامي ارزښتونو سره سم بیرته د دوی کورنیو ته سپارل شوي. په ویلامی کې په هلمند کې د دې دوه خوځو نیول د هیواد د ملي امنیت سره تړلې یو ځانګړې موضوع بلل شوی ده. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نښه بللې. لارک څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان د حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی و ویلي و طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. دا ننګرهار چارواکي وایي په شیرزادو ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي ځواکونه استول شوي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د شیرزادو ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټرې بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنو او نښتو په نتیجه کې اوویشت وسلوال طالبان وژل شوي او دوه دېرش نور ټپیان شوي. نوموړي ومنله چې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د هغه په وینا دوه تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې بومي چاودنو او جګړه کې لسګونه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سوریه کې پر یوې پوځي سیمې د اسرائیلو مشکوک هوایي بریدونو د شنبې پوره شپک سرتیري ټپیان کړي او څو ودانۍ نړولي. دا خبره د سوریې دولتي خبرې اژانس سنا کړې. د سوریې یو پوځي چارواکي دولتي رسنیو ته ویلي د اسرائیلو لخوا په هما کې د مصائف خارګوټي ته نږدې پر یوې پوځي اکاډمۍ برید شوی. د سوریې د بشري حقونو د څارنې برتانیې میشتې ډلې ویلي د اسرائیلو دې هوایي ګزارونو درې اهداف ویشتي او ولس سرتیري ټپیان کړي. دا ډلوایي په بریدونو کې ځینې کسان وژل شوي. همدې خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر کسان
افغانان وژل شوي او دا چې آیا دوی ایرانیان او یا د ایران ملاتړ لرونکي جنګیالي وو کنه. د اسرایلو پوځ په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. اسرایل عموما په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې د هوایي بریدونو په اړه په راپورونو تبصره نه کوي، خو د دې هیواد لخوا دا منل شوي چې په سوریه کې پر ایراني اهدافو بریدونه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په مشروط ډول درېمې لیدنې ته چمتو دی. دا خبره د شنبې په ورځ د شمالي کوریا دولتي رسنیو د نوموړي له قوله خبره کړه. د کوریا مرکزي خبري اژانس د کیم له خولې وایي موږ به په صبر د دې کال تر پایه پورې د امریکا متحده ایالاتو ته انتظار وباسو څو یوه باجوړته پرېکړه وکړي. د دې خبري اژانس په حواله کیم په فبروري میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلې دویمې سرمشدد ناکامۍ سبب د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وبللې. نوموړي ویلي د دې غوښتنو د پوښتنه راپورته کړه چې آیا واشنگټن رښتیا هم د اړیکو ښه کول غواړي او کنه. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ راپورته کولو مسلې د روسیې سره د امریکا په اړیکو کې د وروستۍ خرابۍ اساسي برخه ده. نوموړي دا څرګندونې له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې کړې.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. دا مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوی و نن وشي تر نامعلوم نیټه وزندې. د دې شوراوین عمر داوزی د زنګ پړول
قرار بود امروز جلسه سوم شورای رهبری مصالحه باشه ساعت ده امروز که به تعویق افتید و دلیل به تعویق افتادنش عدم تکمیل کار کمیته کاری بود.
افغان حکومت و طالبان د باید له جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه دی ومني. خلک هم له جګړې ستړي ښکاري.
زمون خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري.
بس ته نور سوله غواړو. طالبانو هم غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي.
له تېر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي.
په سودان کې د دفاع د وزیر له استعفا وروسته هم په دې هېواد کې د خلکو مظاهرې دوام لري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوی و نن په کابل کې ترسره شي تر نامعلوم نیټې وځنډېده. د دې شورا وایند عمر داوزی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دې ناستې د ځنډېدو لامل د کاري ټیمونو د چارو نه بشپړېدل دي. خاغلی داوزی زیاته کړه چې د مصالحې د رهبری په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر پړه لا موافقه نه ده شوې. په دې اړه واصل وسال چې همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات لري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وروسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې په ګوته کړ.
قرار بود امروز جلسه سوم شورای رهبری مصالحه باشه ساعت ده امروز.
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا درېمه ناسته شوی وای چې وځنډېده، او د دې ځنډېدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغې چې دغه کمیټې خپلې چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي، له هغه وروسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبری په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورته شویو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوی د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوی او د سولې د سرو کرخو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داودزي د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوي او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې ترې هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 30% به یې ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالي او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. له واصل وصال څخه مو واورېدل چې د مصالحې د رهبري شورا ویاند ښاغلي عمر داوزي نن خبریالانو ته ویلي چې ټاکل شوې وه نن د دې شورا غونډه ترسره شي، خو د نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده او نوموړي د ځنډ یو سبب یا لامل دا ښودلی دی چې د دې ناستې د ځنډې د کاري ټیمونو یا کمیټې چارې نه دي بشپړې شوې. ښاغلي داوزي زیاته کړه چې د مصالحې د رهبري په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو د شمېر په اړه لا فقان نه ده شوی. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دې عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان نه یو ورځ وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دے دا جگڑی مگڑی نور پا افغانستان کی اس پر درد نہ خوری وہ لگا دوی وہ دے سور خبری شروع کری باید چی اور باندے کڑے ہوئے
ہم زما حواد دے بس دے نور سول غوار طالبانو نم غوارو چی نور سول دا غالا کی گی دی دولت نم غوارو چی نور سول چی پا ہر قیمت کی گی نور سول غوارو بس
طالبانو تیر ورز دا الفتح پنامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کرل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان یې د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه یې چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلني عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو، افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تېره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودېدونکو موادو بار دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې له دغې حملې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې 22 طالبان پکې وژل شوي او 23 یې ټپیان شوي دي. خوږیاڼي د و افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او لبل پلوه د سول خبر هم روانی دی. د مشرانو جرگی لادرس دغا عملیات اندیخناک بولم او هیلمند یم چه جگل و دریگی.
دیر اعلان میکنم.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلې ده. خلیلزاد د اپریل په 12مه په خپل ټویټ کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بیباک اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروايي وښوده. خلیلزاد له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل ورته بیا له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي او د سپکو درنو وسلو ډزې ان د کندوز په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دغه مسئلې د کندوز ښاریان بیا اندېښمن کړي دي. په اړه اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې 2 بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې، چهاردرې او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز د ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله هم دا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای از اینکه بر هر شهروند قندوز نگرانی خلق کرده.
د قندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلاً تاسو سره غږېږم چې دا په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 مترۍ کې یا په 1000 مترۍ کې طالبان حضور لري. داسې قدر تو هم د خان آباد، د تخار او د قندوز لویه لاره هم فعلاً بنده ده.
بلخوا د قندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
د روی جنایت های حالی ماده دو به شهر در چندین استقامت برای افراد مختلف شهر حرکاتشان را آغاز کرده بودند.
طالبان له تیر شپې رئیس د ښار اړوند په بیلابیلو سیمو کې خپل تحرکات پیل کړی و. خو د دولتي ځواکونو له شدید مقاومت سره مخ شول او پر شا وتنبول شول، خو لا هم د ښار اړوند په ځینو سیمو کې د طالبانو تحرکات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې له لورې په ټوله هېواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دے یم دلنگرار پھر آل پہ کابل کی اسے زبن خدا نظر دے چیتا جگڑی مگڑی نور پہ افغانستان کی اس پہ درد نہ خوری استاد او لگزی پہ دی جگڑو کی خپل برای معلوم ہے اس کا نا چیر کم لو رہے تکڑا دے کم لو رہے نہ دے تکڑا دولت خو مجبور دے چی جگڑو کی لکہ چی اس دی بیدیا نہ سکر آزی کرنا اس دل سے جنگ کہیں دولت مجبور دے چی جنگ بسر ہو کی وہ لگزوی اس مثال دے سور خبری شروع کری باید چی قربان دے کڑے ہوئے
ہم زما ہواد دے دا گوشتے والا سالے دے ننگرار ولایت ما بس تے نور سولہ غواڑو جنگ نہ غواڑو دا جنگ نہ سڑیو نور سولہ غواڑو بس طالبان نم غواڑو چھ نور سولہ دا غاڑا کی دی سولہ ہو کی او دولت نم غواڑو چھ نور سولہ چھ پہر قیمت کی گی پہر رقم کی گی نور سولہ غواڑو بس نور دا جنگ نہ سڑیو نور دیر در بدرے مولی دلے او نور بس سولہ غواڑو بس
زمان عبدالمنان دے تو کندوز ولایت دشترشی وسیدم کھیما اس پہ کابل کس کرتے ہو اس کابل کی مزدوری کہو چوک باندې اړې مې کوله د پنځه ورځې بیکاره وم نور بس ته جنگ ځپلي خلک نور کډه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېږدي د خپل مزدوري ته پرېږدي بس ته بالا بته وکړو دولت نن دا غواړي چې وروره بالا څنګهول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالته ورسېدل یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دا راس په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفه ډول د اوریدل لپاره په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
افغانستان د خار جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام لاره شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د دولتي ځمکو بانک لاره په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. یو شمیر خلک او کابل خاریان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندی ندی او د شرعي قوالی په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي.
دولت دا کورونه ړنګوي، په سختو مو کور اخیستی.
د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قوالی درلودونکي یوه کور سختنه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
حکومت دا سوم ځل ده چې وروستي څو کلونه کېږي چې ژمنې کوي خو تر اوسه عملي شوي نه دي.
د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کېږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600,000 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولس ته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2006 میلادي کاله پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500,000 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې له 600,000 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2006 میلادي کاله پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500,000 سندونه وویشل شي چې ورسره 3,000,000 هیوادوال یې له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان وویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4,000 کورونو ته رسمي سندونه ویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. که څه هم د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه نه استعفا وکړه، خو بیا هم په دې هیواد کې د خلکو مظاهرې دوام لري. یو ورځ دمخه جنرال ایوز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او پخپله یې د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. خو یو شمېر سیاسي مخالفان بیا د پوځي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي او له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لیرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د کاخستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابن عوف د استعفا له کبله خوشي وکړه. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12 په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته واکس پارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. د شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کیږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټول وژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. پنځاویا کلن بشیر لتیرو شپاره سونه رئیسی داغه د دیش کلنی واکمنی پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تیره ورځ د پوز لخوا لواکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هیواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اورئ او په اف ایم سل اشاریه 15 بیا په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د نن ورځې د 12 خپرونو د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ په سټوډیو کې دی. فروخ صاحب خیر راغلاست.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شامه.